آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنوردونکو السلام علیکم د امریکا ژغ آشنا رادیو د زخل خانم او په لومړی سهارنۍ خبری خپرونی پیل کوو. په واشنگتن کې دا وخت ماخوستن 8:30 بجې دی او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی. د خبرونې په پیل کې تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر اشکارټر په ترکیې غږ وکړ چې د سوریې د کردانو د ائتلاف په ضد جنګ په سمدستي ډول بند کړي. د هند او د متحده ایالاتو د دفاع وزیرانو یوه غټه دفاعي معاهده لاسلیک کړې ده او په ایتوپیا کې د حکومتي قواو په ډزو کې په سلګونو احتجاج کوونکي وژل شوي دي.
نن د سهشنبې ورځ ده او د 1995 کال د سنبلې د میاشتې 9 نیټه ده چې د 2018 کال د اګست میاشتې د 90 سره سمون خوري. د درنو اوردونکو زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د افغانستان او د نړۍ په اړه دا مطالبه اوریدلی سي چې د کولمبیا حکومت د فارک د هغانو سره د سولې موافقه کړي. د دې موافقې سره به په لاتیني امریکا کښې تر ټولو اوږده وسلواله شخړه پای ته ورسېږي. په کندوز کې په جګړو کې د خصوصي سکتور ته میلیونو ډالرو تاوان رسېدلی. په افغانستان کې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي فرهنګ د رایجولو دپاره د پوهاوي یو میاشتنی کمپاین پیل شوی دی او دغه راز موږ په دې اړه د دغه کمیسیون له غړي نجیبې مرام سره مرکه کړې ده چې هغه به هم په خپرونه کې شاملوي. خو د دې ټولو له مخې به د دې ساعت خبرونه سید سلیمان شاه تاسو صاحب تاسو ته در واوروي.
په داسې حال کې چې د سوریې په شمال کې د ترکیې د عسکرو او د کردانو د ائتلاف ترمنځ چې امریکا یې ملاتړ کوي جګړه روانه ده. امریکا وایي چې پر خپلو دواړو انډیوالانو یې غږ کړی دی جنګ ختم کړي. د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي وایي چې دا جنګ د منلو وړ نه دی او په سمدستي ډول باید پای ته ورسیږي. د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر د دوشنبې په ورځ په پینټاګن کې یو مطبوعاتي کانفرانس ته وویل:
First, we very much appreciate the efforts of both partners.
تر هر څه لومړی باید ووایم چې موږ په سوریه کې د داعش پر ضد په روان جنګ کې د خپلو دواړو انډیوالانو د مالي او ځاني ونډې قدردانی کوو. ترکیې او د سوریې د دیموکراتیکو قواوو ائتلاف دواړو له موږ سره ډیره نږدې همکاري کړې ده او له دوی سره زموږ د ټولو تماسونو هدف دا دی چې د همکاري باید جاری وي. دا خبره سمه ده چې موږ په ترکیې غږ کړی چې یوازې د داعش پر ضد په جنګ تمرکز وکړي او د سوریې د دیموکراتیک قواوو یا وای پی جی پر خلاف دې نه جنګیږي.
له بلې خوا د پینټاګن مطبوعاتي ویان پیټر کوک د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل امریکا چمتو ده چې د داعش په ضد په جنګ کې د ترکیې ملاتړ وکړي خو په عین وخت کې په سوریه کې د نورو جنګیالو د ماتولو لپاره د سوریې د کردانو په مشرۍ د ائتلاف ملاتړ هم کوي خو امریکا د ترکیې د قواو په ضد د هغوی د حملو ملاتړ نه کوي. د ترکیې نظامي قواو وړمه ورځ له داعش نه د سوریې سرحدي ښار جرابلس ونیو او اوس یې د کردانو نه د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د رویټرز خبري اژانس د دوشنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې د ترکیې نظامي قواوې په سوریه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او د نظامي عملیاتو ساحه ورس په ورس پراخیږي. د اروپایي چارو لپاره د ترکیې د دولت وزیر عمر شیلک بے له دې چې د امریکا نوم واخلي خبر اعلان ته وویل چې څوک د حق نه لري چې موږ ته ووایي چې د کومې ټررسي ډلې سره جنګ وکړو او له کومې سره یې ونکړو. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم د یکشنبې په ورځ ویلي چې د عملیات د دوام وکړي او ترکیه به خپلې قواوې زر له هغه هیواد نه ونه باسي. په عین وخت کې د متحده ایالاتو د خارجه وزارت یوه مطبوعاتي بیانیه چې د دوشنبې خپره شوې ده وایي په امریکایانو باندې غږ شوی چې د سوریې له سرحد سره څیرمه پرتو سیمو ته سفر ونه کړي، خصوصا د ترکیې جنوبي ختیځ سیمو ته د سفرونه نه کوي ځکه چې د ټریریزم او پر امریکایانو باندې د حملو خطر هلته مخ په ډیرېدو دی. د هند د دفاع وزیر منوهر پاریکار او د امریکا د دفاع وزیر اشکارټر دواړو د پوځونو ترمنځ یوه غټه لوجستیکي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې په امریکا با امریکایی او هندی قواوی یو د بل د نظامی اډونه د خپل وسلو د ترمیمولو او لوجستیکي کمالاتو د پوره کولو د استفادې حق لري. د امریکا د دفاع د وزارت مامورانو امریکا غږ ته وویل چې د لوجستیکي تبادلو د تفاهم یاداشت چې سږ کال په اپریل کې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه، پرون په پینټاګن کې د امریکا او د هند د دفاع د وزارت د لوړ پوړو چارواکو د شپږمې عالي غونډې په دوران کې ورته رسمي موافقې شکل ورکړ شو. امریکا ته د هند صدر اعظم نریندرا مودی د سفر په پای کې پینټاګن هند په سیمه کې د خپل یو مهم دفاعي انډیوال په توګه وپیژنده. دواړه هیوادونه به ګډ نظامي تمرینات سرته رسوي او یو د بل عسکرو ته به په خپلو قطعاتو کې د تمریناتو او مانورو په دوران کې ځای ورکوي. په تیرو کال کې په افریقایي هیواد ایتوپیا کې د حکومت په ضد د خونړیو احتجاجونو په دوران کې په سلګونو کسان د امنیتي قواوو په ډزو کې لګیدلي دي او وژل شوي دي. وس ځینو خلکو د وژل شوو کسانو په یاد او ماتم کې د دوشنبه په ورځ د دوه دستور سره سم خپل سرونه پاک وخرل. د بشري حقوقو د څارنې نړیواله مؤسسه هیومن رایټس واچ وای چې یوازې په دې میاشت کې د اورومیا په سیمه کې د ولسي احتجاج په دوران کې عسکرو ډزې وکړې او 300 کسان یې وژل. ملګرو ملتونو د وژنو په باب د آزاد تحقیقات غوښتنه کړې ده، مګر د ایتوپیا حکومت نه ده منلې. د وژل شوو کسانو په یاد د سرون خیرن د ایتوپیا یا حبشي پخوانی دود او دستور دی او د غم او ماتم علامه ده. په ترکیه کې تقریبا یو میاشت مخکې د نظامي کودتا په تعقیب هغه ترکان چې د فت الله ګولان د سره د اړیکو درلودلو ګمان او شک پرې کېږي وایي چې د مرګ ګواښونه ورته شوي دي او ژوند یې ډېر په خطر کې دی. داعش په یمن کې د خپل کنټرول ساحه پراخوي او کاربوهان په دې نظر دي چې اسلامي دولت د نفوذ زیاتېدل به د دغه جنګ ځپلي ملک امنیت او ثبات نور هم په خطر کې واشي. القاعده هم په یمن کې خپل فعالیت ساحه پراخوي او ډېرې سیمې له حکومتي قواو نه نیولې دي. او فکر کېږي چې د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګوټرس بعد بان کی مون د دوهم دورې په پای کې د ملګرو ملتونو د عمومي چې په توګه ونومول شي. ګوټرس پرون د دوشنبه په ورځ د امنیت د شورا د غیر رسمي رایګرۍ په دوران کې له لس نور کاندیدانو نه زیاتې رای وګټلې او داسې ښکاري چې دغه 80 کلن پخوانی پرتګالی ډیپلومات خپل مقصد ته د رسیدو په لورې ورنږدې شوی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو اوریدونکو، خبرونه مې د سید سلیمان شاه صاحب سوا وردل او اوس د خبرونې لومړی مطلب. د کولمبیا حکومت د فارک تیغیانو سره د سوری موافقه کړي. د دې موافقې سره به په لاتینی امریکا کې تر ټولو اوږده وسلواله شخړه پای ته ورسیږي. حکومت او د یاغیانو مشرانو دغه موافقه پرون د چهارشنبه په ورځ د کیوبا په پایتخت هوانا کې وکړه. نور تفصیل د امریکا جګ د خبریال ریچارډ ګرین په دې رپورټ کې.
د کولمبیا د حکومت او د یاغیانو د ډلې ترمنځ په جګړو کې شاوخوا 2,00,000 کسان ووژل شول او د 5 میلیونه نه زیات دې ته مجبور شول چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د یاغیانو دا ډله د کولمبیا انقلابي وسلوال ځواکونه نومیږي چې لنډیزې فارک دی. د حکومت او یاغیانو ترمنځ د سولې د موافقه د متحده ایالاتو جمهور رئیس براک اوباما او د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ستایلې ده. همبورتو د لا کالج د کولمبیا د یاغیانو سره د سولې په خبرو کې د کولمبیا د حکومت استازیتوب کوي. د موافقین وروسته خبريالانو ته داسې وویل:
Hoy hemos llegado a la meta. La firma de un acuerdo final.
نن موږ د پای کرخه ته ورسېدو او د فارک د وسلوالو سره مو د سولې موافقه لاسلیک کړه. نن وسلواله شخړه پای ته ورسېده. تر ټولو غوره لار چې جګړه لمنځه لاړ شي دا ده چې په خپلو کې سره کینو او د سولې په حق له خبرې وکړو. جګړه نور پای ته ورسېده او یو نوی فصل پیل شو. د سولې د موافقه په کولمبیا کې د بدلون د راوستلو لپاره نوي امکانات پیدا کوي. د حکومت او یاغیانو ترمنځ د موافقې د منځوري لپاره د همدې روان کال د اکتوبر په میاشت کې ټول پښتنه یا ریفرندم کېږي، خو کارپوهان په دې باور دي چې د موافقه به په اسانۍ سره ومنل شي. په دې موافقې کې د کولمبیا حکومت ژمنه کړې ده چې د ځمکو او جایدادونو په برخه کې به پراخه اصلاحات کوي، د مخدره موادو سره د مبارزې لپاره به خپل ستراتیژي بدلوي او د هیواد په لرې پرتو کلیوالو سیمو کې به د حکومت واک پراخوي. د سولې په خبرو کې د فارک د یاغیانو استازی ایوان مارکوس هم په موافقې خوښ دی.
لا پوتنسیا ترانسفورمادورا که هموس کنستروئیدو
نن موږ د کولمبیا خلکو ته هغه ستر او د بدلون واک او قدرت په لاس کې ورکو چې موږ د شاوخوا 500 کلونو را پدې خو په لاس کې درلود. د کولمبیا ولس په دې قدرت او دیوالي پرمټ کولای شي چې خپل راتلونکي جوړ کړي. یوه داسې راتلونکي چې د دیموکراسۍ د خوندیتوب لپاره زموږ د ټولو سپیشل ارمان پکې پوره شي. ټولنیز عدالت پکې وي، ازادي او د ورور ګلوي اړیکې پکې وي او د ټول نړۍ احترام پکې وشي. د کولمبیا پاوس چې د امریکا له خوا ملاتړ کې د پدیتیرو لس کالونو کې د فارک د یاغیانو په خلاف سخته مبارزه وکړه. په دې مبارزه کې د یاغیانو جګپوري قومندانان ووژل شول او یوازې د وزر په شاوخوا کې جګړه ماران ورته پات شول. کارپهان په دې باور دي چې د جګړې په ډګر کې د همدغو ناکامۍ لوجه د فارک یاغیان د سولې خبره ته مجبور شول. د موافقې لمخې بعد یاغیانو په خوانیو مشرانو ته د پارلمان هغه څوکۍ ورکړ شي چې د دوی لپاره ځانګړي شوې دي. په همدې حال کې سپینه ماڼۍ وایي چې جمهور رئیس باراک اوباما د کولمبیا جمهور رئیس جوان مانیول سنټوس ته تلیفون کړی او د سولې د موافقې مبارکي ورته ویلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د کندوز په جګړو کې خصوصي سوداګری سکتور ته په ملیونونو افغانۍ زیان اوښتی دی. زموږ خبريال ګورنیم ریاضمن د کندوز څخه دا رپورټ راوړی دی.
د کندوز په تیرې یو کلنه جګړه کې د دولت مخالف وسلوالو لوی عمل منفعه پروژې او ځایونه ویجړ کړي دي. په دغه موده کې د قلیزاله وختې پیټرمنز د چاردری پر سین جوړ شوې پل، د علی آباد چاردری ترمنز نوې جوړ شوې پل او د الچین په سیمه کې 300 متره اوږد پل له جګړو وروسته د دولت مخالف وسلوالو په بمونو والو زول او یا هم په غازو اره کړي دي. د کندوز د سوداګریزو خونو مسؤلین وایي له هغه وخت چې په کندوز کې جګړې پیل شوې د خصوصي سکتور پر کاروباري منفي اغیز کړي او هغه سوداګر چې د کندوز د تیر کال سقوط رئیس پاتې وو د هغوی سرمایه هم زیانمنی شوې دي. د کندوز د سوداګریزو خونو مسؤل مسعود وحدت وایي چې د الچین پله لالو زول وروسته د دغه ولایت اقتصاد ته زیان اوخته. په سلګونو باروډون کې موټرې په شیرخان بندر کې بار ولاړې دي او کېدای شي سوداګریز توکي خراب شي.
اگر ولایت کندز متضرر میشه تقریبا یک ضربه بزرگ بر پایکر اقتصاد تمام افغانستان است.
که کندز ته مالی زیان اوړي د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کوي. مرکزی دولت باید د دغه لارې د سوداګریزو مالونو د انتقال لپاره امنیت ټینګ کړي. دغه جګړو د کندز پر اقتصاد منفی اغیز کړي. مسعود وحدت زیاتوي چې کندز کې ټولي فابریکې د خار شمال لور ته فعالیت کوي او په تیرې یو میاشت کې د جګړو مرکز هم دغه سیمه ده چې فابریکې پکې آبادې دي.
تاسو گرفتنی فابریکې کاغذ تشناب درې مسیر بودیم، همچنین فابریکې جوسی وطنی درې مسیر واقع است. فابریکې تولید دستمال
د کاغذ فابریکا د جګړو لامل وسوځیده، د جوسو فابریکا، د صابون جوړولو فابریکا، د کاغذي دشمالونو فابریکا، د پلاستیک جوړولو فابریکا او نور لوی واړه شرکتونه په دغه سیمه کې فعالیت کوي. د دغه جګړو لامل په کندوز کې هر ډول اقتصادي فعالیت او ټول تجارتي کارونه په ټپه ولاړ دي. د الچین پله باندې هغه سوداګریز کاروانونه تیرېدل چې له منځنۍ آسیا څخه تجارتي مالونه واردول او یا یې صادرول. د کندوز والی اسدالله مرخیل څو ورځې وړاندې په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د الچین پله په اړه وویل چې زر تر زره به یې ورغوي.
هغه کوم ورانه چې د الچین په پله کې راغلی هغه به ان شاء الله رحمان زر تر زره جوړ سي او د درنو وسایتو لپاره شاید ممکن په درې څلور ورځو کې د دې امکان پیدا شي چې هغه هم له دې لارې نه عبور او مرور وکولای شي.
د کندز یو تن سوداګر چې له تاجکستان څخه سیمنټ واردول وایي چې په دې ورستیو کې د سوداګرو پام منځنۍ آسیا ته اوښتی دی.
خاص دولت خو تقاضای مو اینمی است کې ټول ادمی هم قریب باید جوړ وکړي.
له دولت څخه مو غوښتنه دا ده چې د الچین پل زر تر زره جوړ کړي چې د دوی د سوداګرۍ لپاره خنډ نشي. د یادولو وړ ده چې په تیر میاشت کې د شیرخان بندر له لارې خصوصي سکتور تقریبا 40 میلیونه افغانۍ عایدات درلود، خو د دغه پله له ړنګېدو وروسته د سیمې سوداګري له ستونزو سره مخ شوې ده. شمال ختیځو ولایتونو ته په لویه پیمانه پاکستاني سیمنټ راوړل کېدل، خو د تورخم له جګړې وروسته د سوداګرو پام وطني تولیدي سیمنټو او تاجکي سیمنټو ته اوښتی دی. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.5.
پا په افغانستان کې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي د فرنګ د رای جوړولو لپاره یو میاشتنی کمپاین پیل شوی دی. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون مسؤلین وایي چې لا هم افغان حکومت په ځانګړي توګه د وزارتونو ویاندویان له رسنیو سره د معلوماتو د ورکولو په برخه کې ښه همکاري نه کوي، او د دغه یو میاشتنی کمپاین په ترڅ کې به معلوماتو ته د لاسرسي د حق په اړه په حکومتي ادارو کې عامه پوهاوی پروګرامونه عملي کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبریالان هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت ویاندویان په نه همکاري تورنوي. پام وکړئ، په دې اړه د کابل د خبریال ممتاز بهیر رالېږل رپورټ.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د سر کمیسون مسؤلینو د یونسکو سازمان په ملاتړ د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي فرهنګ د دوه دولو لپاره یو میاشتنی کمپاین پیل کړ. د دغه کمیسون مسؤلین وایي په دې یو میاشتنی کمپاین کې به د حکومتي ادارو په ګډون خبریالانو او د مدني ټولنې استازو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې معلومات ورکړي. اطلاعاتو ته د لاسرسي د سر کمیسون رئیس سید اکرام افضلی په کابل کې خبریالانو ته وویل، سره له دې چې قانون د خبریالانو په ګډون ټولو وګړو ته د حق ورکړی چې د حکومت له کارونو څخه څارنه وکړي او په اړه یې معلومات ترلاسه کړي، خو حکومت په ځانګړې توګه د وزارتونو اکثره ویاندویانو په دې برخه کې له رسنیو سره ښه همکاري نه کوي. هغه ویل اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون له مخې کمیسون کولی شي چې د معاش د کمولو په ګډون له نورو تادیبي مواردو څخه کار واخلي، او حتی موږ کولی شو د هغو کسانو په اړه چې اطلاعات پر وخت له خلکو او رسنیو سره نه شریکوي وړاندیز وکړو چې هغوی له دندو ګوښه شي. هغه کسان چې د ادارو په راس کې دي او د اطلاعاتو رسونې مسؤلین دي، که دوی له موږ سره همکاري ونه کړي او د کمیسون فیصلې ونه مني، موږ به هغوی څارنوالۍ ته معرفي کړو. اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې په داسې حال کې یو میاشتنی کمپاین په افغانستان کې پیل شوی چې یو شمېر افغان خبریالان اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومت پر ویاندویانو کلکې نیوکې کوي او هغوی له رسنیو سره په نه همکارۍ تورنوي. په کابل کې خبریاله صوفیا محمد زئی امریکا غږ ته وویل،
معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې خبریالان ډېر ستونزې لري. په تېره بیا په هغو راپورونو کې چې تر ډېره حکومتي چارواکو پورې اړوند وي، موږ په ډېر مشکلاتو سره کولی شو چې د هغوی غږ واخلو، او کله هم د هغوی د غږ پرته موږ خپل راپور بسته کوو او خپور کوو، ځکه دوی نه راکوي موږ ته کلپونه او یاده چورته زنګ وي سل پلمې موږ ته کوي. او دغه د معلوماتو ته لاسرسي قانون هم تصویب شوی دی، خو حکومتي چارواکي په هغې عمل نه کوي.
دغه راز په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ خبریال عصمت الله مرادی هم اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د حکومتي ادارو له نه همکارۍ سر ټکوي او وایي،
په اوس وخت کې موږ ګورو کوم وایان ته زنګ وهو خپل ټلیفون له دوی سره نه وي، یا د سکرتر سره وي، یا د مرستیال وایان سره وي. مرستیال وایان دی وایي چې وایان ته زنګ وایي، وایان دی وایي مرستیال وایان ته زنګ وهي. نو په همدغه وخت کې زموږ ورځ تیریږي او معلومات نشو ترلاسه کولای، نو موږ ترې راضي نه یو. په لنډو کې که زه ووایم چې یو سخنګوی داسې شوی دی لکه یو وزیر په هوز وخت کې.
دوی له اړوندو چارواکو څخه وغوښتل چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون ته درناوی وکړي او په کاري چاپیریال کې له خبریالانو سره ښه همکاري وکړي. تیر کال افغان حکومت اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون له اوږده ځنډ وروسته توشیح کړ، خو دغه قانون نه عملي کېدل ډیر وخت د خلکو او خبریالانو نیوکې راپارولې دي. خو اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون مسؤلین ټینګار کوي چې حکومت باید خلکو او خبریالانو ته د خپلو کارونو په اړه معلومات ورکړي، او خلک باید پوه شي چې د بندو دروازو تر شا د هغوی په استازیتوب څه تصمیمونه نیول کیږي. د سپتمبر 28مه د یونسکو د سازمان لخوا اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې، او ټاکل شوې چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د سار کمیسون مسؤلین دغه ورځ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې هم ولمانځي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوردونکو، څنګه چې په راپور کې واوریدل، موږ دغه کمیسون لغړی نجیبی مرام سره مرکه کړی. هغه په پیل کې د کمیسون د جوړش په اړه تاسو وایي.
کمیسون چې جوړ شو، په اوله کې موږ کوشش وکړل چې قانون څنګه کولای شو چې خلکو ته آگاهی ورکو او دغه قانون خلکو ته وایو پیژنو. دا و چې مونږه د کمیسون غړي اول خو د طرز العمل داخلي جوړ کړ، ورسته یو مقرره باندې مونږه کار وکړ چې هغه شیان چې په قانون کې ډیر وضاحت نه لري هغه په مقرره کې راغلی ده، او مهمه ده چې پټول ادارو کې پټول دولتي ادارو کې نمائندگان ټاکل شوی دي او یو یو مشخص د دې لپاره چې خلکو ته باید معلومات ورکړي یا څنګه جوړ شوې ده. دغه نمائندگان چې د ټولو وزارتونو دي مونږه د کمیسون آموزشی برنامه جوړی کړی دي او دغه برنامه زمونږه جریان لري چې یو برنامه مونږه د دیش کسانو ته برنامه جوړه که آگوی تا آگایی ور کرد شو که سرنگ کولی شی دوی خلکو تا خلک چه مراجع کهی ده اطلاعاتو ده خاطره معلوماتو ده خاطره دغه اداره چه نوی ادارو که جوره شوی دی دوی باید مکلف دی چه اطلاعات ده آگوی پا اختیار که ور کی.
بله مننه میرمن مرام. اطلاعاتو تا ده خلک لاسرسی قانون یو کال کیگی چه توشی شویده یو کال که ساس مندنه چه وسم ده کمیسیون جور کرده و پم دی برخه که کار کوی څومره خلک دغه موضوعات نه وبخې چې په خوې اطلاع نه لرله د قانون د توشینه ورسره په یو کال کې څه توپیر ګوري چې خلکو ته څومره اطلاعات رسیدلې دي.
موضوع دا ده چې خلک واقعا د تروسه ډېر ښه آگاهی نه لري د دې نه چې دوی حق لري باید اطلاعات ترلاسه کړي. کمیسون څو ځلې دوه درې ځلې مطبوعاتی کنفرانسونه جوړ کړل او خلکو ته آگاهی ورکړل چې خلک باید پوه شي چې دوی حق لري چې د دولتي ادارو نه باید څوک چې غواړي تحقیقي گزارشونه جوړ کړي یا عادي خلک عام خلک ټول حق لري چې هر یو ادارې نه چې اطلاعات غواړي معلومات غواړي باید ترلاسه کړي. خو مشکل دا دی چې خلک تروسه په خپل باندې باور نه دی او دغه کار تروسه مونږ یو دوه درې مسلې ته مخشوي دي چې خلک غوښتل دي چې معلومات ترلاسه کړي. خو دا خلک دي چې نه غواړي چې دا اطلاعات ترلاسه کړي. د ماغې د خاطره مونږ نن یو مطبوعاتي کانفرنس درلوده. په دې کانفرنس کې مونږ یو کمپاین په لار اچولی ده چې دغه کمپاین یو میاشت دوام کوي او د رسنۍ نه مونږ دا خواهش دی د افغاني رسنۍ نه چې خلکو ته آگاهی ورکړي په دا یو میاشت کې او خلک باید پوه شي چې دوی حق لري چې ادارې ته لاړ شي او اغه معلومات چې دوی غواړي باید ترلاسه کړي.
د حکومتي اطلاعاتو ترلاسه کولو کې هم ستونزه ده. مثلا یو مقام یا اداره تر ډیره یوې مهمې موضوع په اړه هیڅ تبصره نه کوي. فکر کوي چې دا معمول دی که د مطبوعاتو د قانون خلاف کوم عمل دی.
د لاسرسۍ د کمیسیون رئیس محترم افضلی صاحب دا بډاګه وویل چې اغه ادارې چې نه غواړي چې د دې په بهانه باندې چې دا محرم دی او خلکو ته معلومات نه ورکوي کمیسون معذف دی مکلفیت لري چې اغه په پښتنې لاندې راوړي او که بیا هم دوی نه حاضریږي چې اطلاعات خلکو ته وړاندې کړي په داسې حال کې چې اغه اطلاعات یا معلومات محرم هم نه دي نو کمیسون که په مشورو او په جارو باسو حل په کمیسون کې حل نشو نو کمیسون معذف دي چې دغه ادارې مسؤلین عدلی او قضایی ادارې ته ورمعرفي کړي.
تاسو وایئ چې خلکو ته اصلي هدف زموږ دا ده چې خلک پوه شي په دې چې اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی حق دی. په دغه حق باندې د دوی پوهول د کم طریق نه او په څه رقم به چې دوی دا حق ترلاسه کړي پوی پوی شي آگاهی پیدا کړي وبخي او پس دې به دوی مراجعه وکړي هغه مراجعو ته چې دوی غواړي اطلاعات ورنه حصول کړي. دا یو میاشت به تاسو څه رقم فرصت او د کومو طریقو نه کولای شي خلکو ته په دې قانون پوهاوی ورکړي. بله
مننه. نن
چې مونږ
دا کانفرنس ترلاسه کول رسنۍ را غوښتي وو زمونګه هدف دا و چې اول باید رسنې ته دا کمپاین ورمعرفي کړو چې کمپاین څه دپاره دي. دا یو مشتنی کمپاین چې دی د آگاهی دپاره دي چې خلک باید باید آگاه شي چې دغسې قانون دی او دغه خلک کولی شي چې معلوماتو ته لاسرسی پیدا کړي. او مونږ بیا نور برنامه هم لرو چې دا اعلانونه دي سپاتونه دي چې د رادیوګانو تلویزیونونه او در چاپی رسنی ته ورکو بل بوردونه دي چې مونږ په هر مناطق کې به مختلف ځایونو کې به نست او خلک په دې سباندی کویکو او خپل رسنی درې ورځنی ورکشاپ لرو رسنی ته چې اول دغه یو ورځ د رسنی مسؤل مدیران چې دي هغه ته آگاهی ورکو او بیا دوه ورځې نور د خبرنگاران یا ژورنالیستان ته موږ آگاهی ورکو تر څو چې دوی اول آگاه شي چې زمونږ مخه څه شی ده بیا هغه د خپل رسنی چې موږ سره تعهد هم کړی دي زیاتر ادارې او نهادونه او رسنی زیاتر تصویری رسنی موږ سره تعهد کړی دي چې همکاري کوي او د دغه ملی کمپاین په موافقیت کې موږ سره همکار دي او دوی هم ونډه اخلي.
د خبرونه په پای کې د مهمو خبرونو غټی کی د سوریه په شمال کې د ترکیه د عسکرو او د کوردانو د ائتلاف ترمنځ چې امریکایي ملاتړ کې سخته جګړه روانه ده او امریکایي چارواکو په خپلو دوړو انډیوالانو خلکو وکړ چې جنگ ختم کړي. د متحده ایالاتو حکومتي چارواکي وایي چې دا جنگ د هغو پورې نه د منلو وړ نه دی او په سمدستي توګه باید بند شي. د پینټاګون مطبوعاتي وایي پیټر کوک د دوشنبه په ورځ خبر اعلان ته وویل چې پر ټولو وسلوالو خواوو غږ کوو چې مناسب ګامونه پورته کړي او سمدستي جنگ بند کړي. په ترکیې نظامي قواوو وړمه ورځ له داعش نه د سوریې سرحدي ښار جرابلس ونیو او اوس یې له کوردان نه د شاوخوا سیمو د نیولو لپاره نظامي عملیات پیل کړي دي. د روسیې خبر اژانس د دوشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ترکیې نظامي قواوې په سوریه کې خپل پرمختګ ته دوام ورکوي او د نظامي عملیاتو ساحه ورځ په ورځ پراخیږي. جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یک شنبه په ورځ ویلو چې د عملیات به دوام وکړي او ترکیه به خپل قواوې زر لاغه هیواد نه روان باسي. له بلې خوا د امریکا خارجه وزارت د دوشنبه په ورځ په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې پر امریکایانو باندې غږ وکړ چې د سوریې له سرحد سره څیرمه پرتو سیمو ته سفرونه ونه کړي، خصوصا د ترکیې جنوب ختیځ سیمو ته چې هلته د ټیریزم او پر امریکایانو باندې د حملو خطر مخ په زیاتېدو دی. د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر او د امریکا دفاع وزیر اشکار تر د دوشنبه په ورځ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو غټه دفاعي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې له مخې به امریکایي او هندي قواوې یو د بل نظامي اډونه د خپلو وسلو د ترمیمولو او د لوجستیکي کمالاتو د پوره کولو لپاره استفاده کوي. د امریکا دفاع د وزارت مامورانو هم د کاغذ ته وویل چې د لوجستیکي تبادلو او تفاهم کوم یاداشت چې سږ کال په اپریل کې دواړو خواوو پرې موافقه کړې وه پرون په پینټاګن کې د امریکا او د هند د دفاع د وزارت د چارواکو د شپږمې غونډې په دوران کې ورته رسمي شکل ورکړ شو. د سومالیا چارواکي وایي چې لګونډي هیواد کینیا نه خپل هیواد ته د سومالیا د مهاجرو د بهتر اصلېدو پروسه بنده کړې ده، ځکه چې حکومت یې د بنیادي ضرورتونو د پوره کولو توان نه لري او کله چې هغوی غټو خورونو ته ورسېږي مرستې ورسره نشي کولی. داعش په یمن کې د خپل کنټرول ساحه پراخه یو کارپوهان په دې نظر دي چې د اسلامي دولت د نفوذ زیاتېدل بعد دغه جنګ ځپل ملک امنیت او ثبات نور هم په خطر کې واچوي. القاعده هم په یمن کې د خپل فعالیت ساحه پراخه کړې او ډېرې سیمې له حکومت نه نیولې دي. په قاهره کې د یمن د چارو وی کارپوهې میسا شجاع الدین امریکا غږ ته وویل چې دواړه په بنیادي توګه یوه ډله ده، مګر په مختلفو نومونو سره فعالیت کوي. او په ترکیه کې تقریبا یو میاشت وروسته د کودتا د ناکامۍ په تعقیب کوم کسان چې د وزت الله ګولن سره د اړیکو په درلودلو تورن شوي دي وایي چې د مرګ وښونه ورته کیږي او ژوند یې په خطر کې دی.
درنو اوریدونکو، دا به پیژندنې درې د اټکل له مخې په کابل کې همدا اوس تودوخې درجه اولس ده، د ورځې په اوږدو کې شپه شپږ ته ورسېږي. دغه راز په کندهار کې همدا اوس تودوخې درجه اتلس ده او د ورځې په اوږدو کې شپه نهه ویشت درجو ته ورسېږي. په کوټه کې همدا اوس تودوخې درجه اولس درجه ده او د ورځې په اوږدو کې شپه اووه ویشت درجو ته ورسېږي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته خبری خپرونه پر دې ځای پای ته ورسېده. نیم ساعت وروسته به دوهمه خپرونه وي. د درې برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي. دوی په لنډ وخت کې خبرونه تاسو ته دروړوي. زموږ سره اوسئ.